څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشان را سره مرستندوی دی. سلامونه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي او په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر کابل ته لاړ شي. په دې اړه تر خبرونو وروسته جزئیات درسره شریکوو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د پاکستان د بارنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. ارګوایی د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي کابل ته روان دي او په بیلاروس کې د کورونا ویروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی ویلی دا چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کوي په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت ګام دی. امریکا او طالبان به سبا په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي. شاه محمود قریشی هم په دې اړه مراسمو کې د ګډون لپاره دوحې ته تللی دی. هغه پر فیسبوک یو ویډیویي پیغام خپور کړی چې په یو برخه کې وایي
Tomorrow
is a big day for Afghanistan and Afghans. Davai sabad Afghanistan aw Afghanan la para yawlo yawras da la 10 sabab Afghanistan da Suli aw rugi por lor harakat pail kri aw bain Afghani khabar ta ba ham la rakhlas asid Afghanistan da Suli la para parwan hasu ki Pakistan mukarraran da hamkari ida kari. خو واشنگتن په 2019 میلادي کال کې یو راپور خپور کړ او ویل چې د حقانی شبکاو د طالبانو رهبران په پاکستان کې امن ځایونه لري. ارګ نن ویلی چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته یو پلاوی تللی خو د بندیانو پر خوشی کولو خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره د ارتباط پر چنګولو به تمرکز کوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دوی ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد پر جوړولو کار کېږي. شاهین وویل چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د دې لپاره چې باور پیدا سي حکومت د طالبانو 15000 بندیان خلاصوي او طالبان به هم د حکومت زر بندیان خوشی کوي. د افغانستان د امي روغتیا وزارت نن ویلي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس لس مشکوکي پیښې چې په لابراتوار کې کتل سوي منفي راوتلي دي. د امي روغتیا وزارت ویندوی وحید الله معیار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس درې مشکوکي پیښې له هراته، یو له بغلانه، یو له غوره او 15 له کابل ورته رسیدلې وي. معیار وویل چې لس نورې مشکوکي پیښې چې له هراته ورسېدلې لا هم په لابراتوار کې تر کتنې لاندې دي. په افغانستان کې تر اوسه یوازې یوه د کورونا ویروس مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه پیښه په هرات کې ثبت شوې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه وګړی له ایرانه افغانستان ته راغلی دی. په ایران کې د کورونا ویروس پیښې د په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې اول پیدا سو. له هغه راهیسې په ټول نړۍ کې زرها او کسان په دغه ویروس اخته سوي دي. ایران له چین بهر دوهم هیواد دی چې هلته ډیر کسان د کورونا ویروس په دښته کېدو له امله مړه شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر مایک سپارو د ناټو تړون عمومي منشي ین سولتنبرګ سبا کابل ترسیږي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومته د نړیوالې ټولنې د ملاتړ څرګندولو لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به سبا غرمه په ارګ کې په ځانګړي پروګرام کې ګډون کوي. صدیقي د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ناټو یا د امریکا دفاع وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه حکومت نن وویل 3 عسکر د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې وژل شوی دي. ترکیه عسکر د سوریه په شمالي ښار ادلب کې وژل شوی دي. له دې امله د انقره او دمشق ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د سوریه پر پوله د ترکیه د هتای ولایت والی رحمی دوغان د نن خبریالانو ته وویل چې 2 زخمی عسکر د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوی دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د حمله ځواب باور کړي. اردوغان ویلي چې د سوریه حکومت د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکنۍ او هوایی حمله جاری وي. په سوریه کې د جګړې د څاروي ادارې ویلي چې د ترکیې لوري په حملو کې د سوریې 14 عسکر وژل سوي دي. او په بیلاروس کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت سوه. د بیلاروس حکومت پرون وویل چې په کورونا ویروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی او تېره اونۍ له ایرانه ورغلی و. د بیلاروس روغتیایي چارواکو ویلي چې ناروغ محصل قرنطین شوی او درغیدو په حال کې دی. په لیتوینیا کې هم یوه ښځه په کورونا ویروس اخته پیژندل سوې ده. د لیتوینیا چارواکو ویلي چې هغه په وروستیو کې ایټالیا ته په سفر تللې وه. په ایټالیا کې د کورونا ویروس د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله ډېر خپور سوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه 18 تنه مړه سوي دي. په ایټالیا کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمېر پر 3.5 زیات ښودل سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل ته راشي. د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې واوري. بل لور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وي چې د هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
دا موضوع مې د پوهنتون له استاد ابراهیمي سره شریکه کړې.
فکر چیرته مخکله دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري بین الافغاني مذاکراتو کې.
خوست مو هم ورولو هلته نن په ښار کې د ونو د کښېنولو د جشن دوهمه ده.
او نلګي د ځان لپاره یو د هیواد لپاره دوه نلګي ولګوي دای وخت ده او د غنه پوره ساتنه وکړي.
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان حکومت سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي د دې مطلب په څرګندولو سره همدارنګه قطر ته د تللي افغان پلاوی په تړه وویل چې دا هیئت به له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. نوموړي هغه اوازې رد کړې چې دغه پلاوی به د شپږ زره بندیانو د تبادلې مسله څېړي. ناجا ساپي له کابله له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا شنبه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د دغې ګډې اعلامیې د لاسلیک کولو مراسم به سبا له غرمې مخکې په ارګ کې ترسره شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د دې اعلامیې د لاسلیک کولو هدف دا دی څو نړیواله ټولنه چې له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه هغه واضح رد کړی چې ګنې د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو خبرې وکړي. ارګمانی وایي قطر ته د تللي پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي.
د طالبانو د بندیانو په هکله باندې خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې به یو مهمه مسله واوسي او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه مځه کېږي د هغه نه مخکې نه بندیان نه خوشي کېږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ ورباندې بحث کیږي.
ویل کیږي چې د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلي وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق بالاکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسول شامل دي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو په خبرو کې ویل چې طالبانو دوه هیتا د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. خغلی شاهین وایي دا پلاوی موږ نه دی راغوښتی، خو کېدای شي چې امریکایي لوري راغوښتي وي. زمونږ د موافقې چوکاټ معلوم دی، او هغه دا چې لومړی به دا موافقه لاسلیک کیږي او وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترڅ کې به زموږ 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي شي، او له هغه وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي او له ټولو افغان اړخونو سره به خبرې کیږي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په قطر کې په دې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت زایبه په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیره شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د ناجی صاحبی په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. په دې ترڅ کې سبا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته ځي. دې پیښو ته په کتو افغانان سولې ته ډېر نږدې شوي دي که نه دي؟ دا پوښتنه مې د پوهنتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
چې لازم وو هغه تر سره شوي تر یو حده، ولې مهمه دا ده چې هغه د اعتماد فضا چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي او سولې ته د رسېدو لاره لنډه کړي، دغه د اعتماد فضا لا تر اوسه تر ډېره حده نه ده رامنځته شوې.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن طالبان له افغان حکومت سره بندیان تبادله کړي. که چېرته دغسې یو اقدام وشي، دغه اعتماد به رامنځته نه شي؟
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه شي دوی توافق سره وکړي، که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، نو د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره څه په کار دي؟ افغان نوري څه وکړي او طالبان څه؟
مهمه مسله خو دا ده چې امریکایانو له طالبانو سره هغه توافقات چې کوي، دلته باید افغان دولت د حکومي شخصیت په حیث باید وپېژندل شي چې په آینده توافقات کې چې په ناروې کې ترسره شي یا هلته په دولت په حیث دون وکړي، نه د یو سیاسي لوري په حیث، ځکه دلته اوس هم په داخل د افغانستان کې اختلافات ډېر دي. حتی داسې ویل کېږي چې زلمي خلیلزاد له ثبات او هم پالنې ټیم نه هم داسې غوښتي چې تاسو خپل نمایندګان معرفي کړي، نو که داسې یو واحد ادرس موجود نه وي نو فکر نه کوم چې بین الافغاني مذاکرات به نتیجې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، تاسو د هیئت په برخه کې اندېښنه لرئ؟ که چېرته له طالبانو سره د سولې خبرې کېږي، نو خو داسې هم نه ده چې د یوه هیئت د خبرو په ترڅ کې به دا موضوع هواري شي او حل کېږي؟ له امریکایانو سره چې د طالبانو په خبرو کې ډېر زیات ټکي هم نه وو، یو کال وخت یې ونیو. د افغانانو ترمنځ خو ممکن ډېر زیات موارد وي چې په هغوی باندې بحثونه وشي، نو کېدای شي چې ورو ورو هیئت په یوه هیئت تبدیل شي او د نهایي هیئت له خاطره بیا ځانګړی هیئت له طالبانو سره موافقې ته ورسي.
دا به څو مرحلې ونیسي، خو دلته مهمه مسله د افغانستان د دولت شتون ده، او دغه شل کاله کومې لاسته راوړنې چې موږ په افغانستان کې لرو دا باید حفظ شي. زه فکر کوم چې طالبان تر ډېره په دې باندې تاکید کوي چې له امریکایانو سره داسې توافق وکړي چې امریکایان باید له دې منطقې نه ووځي، وروسته له هغې نه چې هر فشار وغواړي، ځکه دوی اوربند هم نه ده کړی، اوربند هم نه کوي، د یو افزار پایست شاید د افغان دولت په ضد استفاده وشي. نو دلته په داخل کې هم هغه متعارض غوښتنې دي د سولې په پروسه کې، دلته بعضې ډلې دي چې شخصي غوښتنې لري، دغه دا مسله د لږ زره پیچلې کړې ده. که چېرته دایان دا په طالبانو قبول کړي چې د افغان دولت سره باید دغه بین الافغاني مذاکرات مخته لاړ شي، نو دا نتیجه ورکوي. که چېرته امریکایان دغه فشار په طالبانو را نه وړي، نو د طالبانو زه فکر نه کوم چې دوی به افغان دولت ته د یو دولت په حیث باندې یو نقش ورکړي، او د یو سیاسي لوري په حیث شاید دوی ورسره خبرې وکړي، ول د یو دولت په حیث دوی دا نه قبلوي. او بله مهمه مسله دا ده چې دولت داسې غواړي لکه د حزب اسلامي چې کومه سوله وه چې طالبان داسې باید مدغم شي، ولې طالبان دا نه غواړي؟ طالبان وایي چې نه، موږ به دلته موقته اداره رامنځته کوو، د موقته ادارې نه وروسته به په نظام او په ساختار او په تعلیل د اساسي قانون باندې خبرې کوو.
لشغل ابراهیم څخه په مننه د افغانستان د سولې په ارتباط وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم اوریدل شي.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
سبا له ازادي راډیو د سهار د اتو بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو. له په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري هم برخه واخلئ. ازادي راډیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلی. له دغو میرمنو څخه یوه وایي:
یو سولې یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
حلیمه ورتګه يم د پلوخمری ښار نه، 22 کال عمر لرم، مدني فعاله. سوله د پاره د سولنا لمړی مونږه هر کلی کوو. د سوله ډیشتګ یا سوه هغه سوله چې په هغه کې مونږه وکولای شو خپل هغه حقيقي عذور مونږه خويندې وکولای شو ووینو، ځکه چې که هغه سی وسوله راشي چې په هغه کې خويندې بیا هم په ګوخه کې ووسی او یا هم هغه حقوق باندې هغه حقوق مشخص نوي او هغه حقوق ته خلک احترام ونه لري، نو هغه سوله بیا هم مونږه د سوله معنا ونه لري. نو هغه دوره کاملا دغه اوسنۍ دورې سره په ټکر کې وایي. یعنی په هغه وخت کې انجونې لپاره خوندزي نه و، انجونې نشوای کولای چې په ټولنه کې کار وکړي په دولتي اداراتو کې. نو اوس خوشبختانه دغه ټول زمینی ورته مساعد دي، دوی په تحصیلي برخه کې حضور ډیر شوی. نو دې ته په کتو سره هیڅوک په ونه غواړي د ما په شمول چې بیرته طالبان دورې ته ودرسو.
ډیر ژر به د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د یو سل او یو ښځو نظر د سولې په اړه درسره شریک کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه په زرګونو پوځیان او زرهي وسایط سوریه ته استولی دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی که چیرته د سوریه پوځیان په ادلب کې له حملو لاسو نخلی، د سوریه د قواوو د ځپلو لپاره به هلته پراخ عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې په لسګونو ترکیه عسکر وژل شوي او زخمیان شوي دي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
ترکیه وای د سوریه پر حکومتي ځواکونه ورسته له هغې انتقامي بریدونه کړي چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 ترک سرتیري وغوښتل شول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلي او دای په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخرالدین التون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د سوریه د رژیم پیژندل شوي هدفونه لمځکي او هوا تر بریدونو لاندې راغلي او دا به دوام وکړي. التون همداراز ویلي پر نړیوالې ټولنې شخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري آژانس ویلي د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یا ړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتنه یې کړې چې سمدستي دې دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سولې سي حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتو له هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د ویندوی په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواوو ژغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کم کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. روسیې نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوی جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندو به سنبالي وي. روسیې دغه راز په ادلب کې د 3 ترک پوځیانو د وشل کېدو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونی پیشي سره چې 3 ترک پوځیان پکې وژل شول او 2 نور شوبل شول، په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات 45 تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري.
تاسو له پیغامونو
اسف يم د کونړ اوسیدونکو هله می داد چې دغه د سولې د موافقتنامه چې سبب د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کیږي او دغه موافقتنامه به لار هواری د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته په دې هیله یم چې دغه په بریا سره دغه پروسه هم پای ته ورسیږي او افغانان د اوږدې مودې جنگ جګړو بدبختیو څخه نور خلاصون ومومي او د یو سوله ییز او آرام ژوند خاوندان شي. خو د امریکا څخه مې هیله دا ده چې یو ځل بیا افغانستان د اویاویون لسیزې په څیر باندې یوازې پرې نږدي، داسې نه شي چې خپلې پښې د افغانستان څخه سپکې کړي او یو ځل بیا په افغانستان کې جنگ جګړې پیل شي.
نوم اسماعیل دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په لسم صنف کې ما دا یو هفته چې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ وه، ډېر په آرام زړه سره مکتب ته تللی یو او بازار ته هم تللی یو. په آرام سره په مکتب کې درسونه ویلي دي. سبا چې کوم دا تړون لاسلیک کېږي دې ته هم خوشحاله یو، ټول افغانان ورته خوشحاله دي او په دې هیله یو چې په افغانستان کې امن راشي او یو ودان او سوکاله افغانستان په راتلونکي کې ولرو.
سید الله یم، د کونړ ولایت اوسیدونکی. اونۍ خو ډېره ښه تېره شوله. په دې څلوېښت کلونو کې موږ داسې اونۍ نه ولیدلې، هغه ځکه چې نه ډز ډوزو هیڅ کومه پیښه موږ نه درلودله، داسې پیښه چې هغه د تشویش وړ وي. تازه ډوزه به وه بعض ځایونو کې، هغه دومره نه وه چې د سړی د تشویش واخلي. موږ چې ډېر خوشحاله او د الله تعالی نه ډېر راضي یو چې راتلونکي کې بیا هم دغسې دغه وکړي. خو خوشبختانه په دې سبانۍ ورځ د ډېر لیواله یي چې خوشحاله یي چې دغه تړون دا موافقه د څلوېښت کلن جنګ د پای ته د رسېدو هیله وګرځي. همدغه ته ډېره خوشبینه یي ترڅو دغه موافقه په صحیح ډول عملي شي.
بس روجا رضا خپل د تشویش اوسیدونکی ما او محمد جمال مینوم دی. دا چې خپل مایبه مې دلته کار کوم، نو تقریبا داسې کېده چې مونږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي او د امریکا سره چې کوم لاسلیک کېږي دغه د ټول افغانستان لپاره د خیر ذریعه وګرځي. زمونږ دغه ارزو ده او دغه اونۍ چې موږ تېره کړه ښه خوشحاله وو او ښه په خوشحالۍ سره خبره شروع شوې ده او موږ تشویش نشته دی، خفګان شته دی. نو الله دې وکړي چې دغه لاسلیک په داسې طریقه سره وشي چې زمونږ افغانان پکې خوشحاله اوسو او خپله زندګي په آرام سره تېره. مخالفین نه دغه هیله ده زمونږ چې وروره په جنګ او په دغه نه کېږي. نبی علیه السلام خپله سوله کړې ده. تاسو غواړو چې موږ مسلمانان یو، اسلام راوړو، اسلام خو په سوله راځي، په جنگ نه راځي. نو دغه لپاره زمونږ دا ارزو ده چې موږ تاسو باید سوله وکړو، یو افغانان یو، یو ټغر سره کینو او خپل زندگی تر پای مرګه پورې ورسو.
زما نوم عتیق الله ده. خدای دې وکړي چې دا سبانه ورځ کوم لاسلیک چکی د افغانستان په خیر باندې سرته ورسیږي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
د شنبې په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
د ازادي راډیو په سبانۍ سهارنۍ خپرونه کې د اتو بجو په خپرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو او وروسته بیا د ماښام تر اوو بجو پورې نور مطالب هم د افغانستان د سولې مسلې ته ځانګړي شوي دي. اوس به خوست ته مخه کړو. د خوست ښاروالي لخوا د ښار په تفریح غونډې کې د تیرو کلونو په شان د نیالګیو د کښېنولو جشن او کلتوري میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او نن هم روانه ده او د دریو ورځو په مخه ده. د خوست له ښاره نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
د ښار په تفریحي غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی جشن او کلتوري میله سقال هم د خلکو په ګډون د هنرمندانو په کنسرت او د ځوانانو لخوا په ملي اتڼونو پیل شو. یو شمېر ګډونوالو د ځای تر ځانونو سره زینتي نیالګي هم وروړي تر څو د دې غونډې په یو نیم پات ځای کې کینوي او یا د ښار هغو ځایونو ته یوسي چې د نیالګیو د کینولو اړتیا پکې موجود وي. د ملي یو ګډونوال مدني فعال عبدالجبار جبارخیل آزادۍ راډیو ته وویل
زرغون میله خوستوالو ته دا پیغام ورکوي چې هر څوک باید په دې وخت کې نیالګي کینوي او نیالګي کینولو سره سره هغه نیالګي وهم سوتي، ځکه نیالګي د محیط، د آب و هوا، د هغه لپاره ډېر مهم دي، ضرور دي، انسان صحت سره ډېره مرسته کوای شي. نو په همدې وجه نه موږ ټولو ته دا پیغام ورکوو چې لکه څنګه چې یو چیو نلګی د ځان لپاره، یو د هیواد لپاره، همدارنګه دوه نلګي ولګوي، دا یو وخت ده او د هغې نه پوره ساتنه وکړي تر څو رښتیا هم لګولی شي.
خوستي مدني فعالان او رونه اندیوایي د ولس له ونډې او همکارۍ پرته حکومت په یوازې ځان نشي کولای چې چاپیریال سمسور او زرغون کړي. مدنی فعال جلال حقیقت او د ځوانانو د پارلمان غړی شمس الدین مراد وایي
پرته له خلکو له ونډې اخیستلو څخه دولت په یوازې توګه نشي کولی چې ټول کارونه ترسره کړي. نو د خلکو ونډه ډېره اړینه او ضروري ده. باید موږ د دولت سره د نوو نیالګیو په لګولو کې پوره مرسته وکړو.
د ځوانانو ونډه د چاپیریال په ساتنه کې ډېر بارز رول لري. اصلا په خوست کې د نیالګیو اشر یو نوی راویش ته چې ورو په ورو فرهنګ ته پورګډېدو ده. دا د خوست لپاره او د سیمې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري او موږ یې په نیک پال نیسو.
د خوست تیاتر یو ممثل نورولی ځینی خلوایی په دې میله کې د هر کال په تیرېدو سره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده.
دغه میله چې ده د زرغون خوست په نوم یېدېږي چې هر کال دلته میلې کېږي. که تاسو وګورئ چې کال په کال دلته ځوانان زیاتېږي میلې ته راځي. نو موږ هیله د ځوانانو دغه ده چې په دغه میلو کې هر کال برخه واخلي نیالګي کینوي تر څو د زرغون خوست چې دی لا نوره ښکلا پیدا کړي.
په ټوله کې یوه اندېښنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو دا ډول میلې او جشنونه تر ډېره نمایشي بڼه لري او وروسته لکه خودل شو نیالګیو سمه ساتنه او پالنه نه کیږي. خود خو سرپرست خاروال دلاور نوری وایي دوی د کینول شوي نیالګیو ساتنه او پالنه کړي او سږ کال هم د خار اړوند سیمو کې څه د پاسه درې در زره نوي نیالګي کینوي.
د زرغون خوست میلې تقریبا د څلور کلو چې لمنځ درې ورځې دوام لري او د په څنګ کې چې موږ نیالګي کینو هغه نه په دوامدار ډول سره ستنه هم کو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه ډاډ موږ تر کړې دي چې هغه نه موږ ساتنه هم کو او وکاونه به هم کو او د دې تر څنګ موږ هم په دې پلان کې لرو چې خپل ټانکر په واسطه دغه ترسګي وکړو.
بلخوا خوست وری محمد حلیم فدایی هم رسنوي سره په خبرو کې د دې ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې په پسرلي کې د نیالګیو د کینولو او وروسته د هغې د ساتنې او پالنې په برخه کې خپل اسلامي او هیوادنۍ دنده ترسره کړي. د ول په دې پسرلي کې د نویو نیالګیو د کینولو سربیره د خوست په غرونو او غونډیو کې د 2.1 میلیون نیالګیو د کینولو درې کلنه پروژه هم روانه ده چې په دې سره به د وهل شویو ځنګلونو یوه برخه بیرته احیا او شنه شي.
خوست کې باید د نیالونو د کښېنولو دغه جشن ثبات هم روان وي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو او د سولې د خبرو په ترڅ کې به دا واورئ چې په اوروزګان کې طالبانو د افغان حکومت د چارواکو په وینا په یو شمېر امنیتي پوستو حملې کړې دي او ډزې کړې دي. په دې اړه هم په دې خپرونه کې تاسو راپور اورېدلی شئ. خو اوس پر شو ازادي راډیو ته ستاسو اوس پر شو ستاسو استمیسونو ته چا ازادي راډیو ته مو راسته ودی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راسته ولې دي.
خان محمد اسلامیار پر سولې سمس کې لیکلي دي چې د سولې تړون وشي امریکایان ووزي بیا به هم جګړه په افغانستان کې روان وي. عبدالرحمن بیا پر سولې سمس کې لیکلي دي زه د سولې تړون ته ډیر خوشاله یم کې دې شي چې لدې سره په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او امنیت ټینګ شي. وسیق د بالامرغاب له ولسوالۍ پر سولې سمس کې لیکلي دي د اور کم پشپژو ورځو کې خلک ډیر خوشاله دي هیله ده چې دا حالت تمدید شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ پر سولې سمس کې لیکي دا اونۍ د افغانستان د خوشي د پاکستان د غم و. سعید ابن عمر له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دي سولې ته ډیر خوشاله یو د بیا سولې ته خوشي څرګنده کړې ده او اوږد سمس راستولې. بشیر حبیب زای د لوګر لاس ریولوسوالی لیکي کده د سولې تړون سوال اصلیک شي بین الافغانی خبرو ته به هیلي خورازیت شي. حمیده عطل له غزنی لیکي پر طالبانو پر سولې سمس کې پر طالبانو انتقاد کوي چې افغان حکومت تر پښتنې لاندې د دې په وینا تر سوال لاندې تر پښتنې لاندې نشه راوستلی. عبدالباری د غزنی نه پر سولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید په پټو سترګو له کوم شرط پرته د طالبانو بندیان آزاد نه کړي. غفور احمدزی پر استول اسمس کې د بندیانو مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او طالبان د افغانستان د حکومت بندیان خوشی کړي تر څو د اعتماد فضا رامنځته شي او د پوینه افغانان د سولې څښتنان شي. حمیده نظری لکلات پرسته ولی سمس کلی که موش دا امریکا و طالبان و ترون تا محتاطان خوشبی نیو زکه چی دا موافقت نامی لمحتوا نیو خبر چی صد افغانستان پا گرته دی. عبدالواحد مدقیق للوگر پرسته ولی سمس کلی کلی دی خدای دی وکری چی دا سبا ورزی تر ترون روز دا دا سول تغر او غوری شی او دا جنگ تغر طول شی. عبدالباری خانم رنگ لی که افغانان باید دا سول لپاره متحد شی. او بایدولا پرستول اسمیس که لیکلی دی دا افغانستان مشران دا سول لپاره یو لاس ندی او دوی باید اتحاد وکری. او یو بلا وریدون که چه خپل نم نده لیکلی پرستول اسمیس که لیکلی دی که چرت دا افغانستان مشران دا سول لپاره متحد نوی کم پلاوی با لطالبان و سر پا ناروی که دا سول خبری مختوری. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس مو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. البته که د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي هغه راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغو متن هم زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د افغانستان د ملي ادامې روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې چې په لابراتوار کې کتل سوي دي ټولې منفي ثابتې سوي دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ویروس یوازې یوه مثبته پیښه تایید سوې ده. ټاکل سوي چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو تړون عمومی منشی یان ستولتنبرګ سبا کابل ته ولاړ سي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. ارګ وایي چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشي کولو د مذاکرو لپاره ځانګړې اجنډا جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې قطر ته یو پلاوی تللی خو هغوی د بندیانو پر خوشي کولو خبرې نه کوي بلکې له طالبانو سره د ارتباط په ټینګولو به تمرکز کوي. د ترکیه حکومت ویلی چې درې دیرش عسکر د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې په ادلب کې وژل سوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلی چې د دې حملې غچ به واخلي. اردغان ویلی چې د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکني او هوایی حملې جاري وساتي. او د بیلاروس حکومت نن وویل چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه. د بیلاروس حکومت ویلي چې په کورونا ویروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی چې تیره اونۍ مینسک ته تللی دی. د لیتوانیا چارواکو هم ویلي چې هلته یوه ښځه په کورونا ویروس اخته پیژندل سوې ده. دغه میرمن په وروستیو کې ایټالیا ته تللې وه. ایتالیا د اروپا له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه تر ټولو زیات وګړي پکې مړه شوي دي. په ایتالیا کې په کورونا ویروس ته اخته وګړو شمیر پر 350 اوښتی بلل کیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ شوي پیغامونه خبرو خو اوس ترین کوټ ته مخه کوو. چارواکي په اورسګان کې وایي وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. امنیتي چارواکي څرګندوي دغه امنیتي پیښې د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د ونی پینزم او شپږم ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالی لکه دهراوت خاص اورزګان او چرشنی ولسوالی د امنیتی پیښو شهیدان وي. د دهراوت ولسوالی د امنیه کمانډانی مرسیال روزی خان همکار ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالی په پولی منان سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه. دی وایي یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له څلورو بجو څخه پیل کړه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام وکړي. همکار وایي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادی ولسوالی کې د ملي اردو د چتو پر قرارګاه او د ملي پولیسو پر پوستو هم سخت بریدونه وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو وایي دوی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه په موږ پر پوستو باندې او د اردو ملي پر کمپاني د دښمن د خوا څخه شدید جنګ وشو. انشاءالله کم زخمي وو او کم شهید نه لرو. او نن ورځ پلیمنان کې د دښمن د خوا څخه پر اتنده اندغ د سهار څخه شروع در مازیګره پورې موږ کمانډان موږ ته کسان ته اجازه نه درکړي چې د څو پراغوم انتقال وکړي. نو دوی پر ولسي خلکو هم ټکان کوي، نظامي کسان هم ټکان کوي. خوشبختانه چې کم زخمي وو کم شهید نه لرو.
لدی سره دغه ولایت د څلری ملي وا کومندان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تیره ورځ کړي، خو وایي افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړي. د ملي اردو د څلری ملي وا دغه کمانډان زیاتوي چې تیر ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژل شوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلې دي.
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامل ده، او چې دغه کې په دغه چیتو کم باندې پرون یې هوا نه انداز کړی دی دوه ورځې مخکې دی نه، یعنی پرون څوم تاریخ و پرون اووم تاریخ و پنځم تاریخ باندې هم چیتو باندې انداز کړی، نن هم په پل منان باندې انداز کړی دی، پرون یې هم کړی دی. او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مینې په سرخوم منطقې کې ایښی و، په جنوب دغه کوټ کې یو پولیس شهید شوی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د روانې اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالي چنارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وه چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي وه او دوه تنه نور ټپیان شوي وه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شویو پیغامونه خپرو. خوس ته مخه کوو. نن د کب نهمه په افغانستان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لمانځلو ورځ ده. د دې ورځې په دورشل کې پرون خوستیانو افغان ځواکونه د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځغونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو دینی عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځغونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولسونو علما کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دا یې د هیواد رښتینی بچیان او د مور ساتون هیواد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ یو او د ژوند تر اخري سلګوي پورې به د دوی قربانۍ، سرخندنې او ځانګړونې نه هیرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې ځینو ورستیو پرمختګونو او د سولې لپاره هڅو ته په کتو ویل افغانان سوله غواړي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معامله نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمونږ دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې تر هیڅ یو شعار ولو که ډیر پاک او مقدس شعار وي، په هیڅ حالت نه معامله کوو او نه څوک معامله ته پریږدو.
د کب د نهمې د لمانځغونډې څخه سرتیرو او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیری سلیم خان وویل:
نن ورځ موږ د خوست ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشحاله یو چې زمونږ ننګه وکړه او د موږ د پاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې د ورځې سربازانو په نوم باندې نومولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو، ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعیا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینه اساس ده چې دوی دلته ټول راغلي دي، موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو یاد راکړه او د موږ وینې په جوش اوسه تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په خشن سره تر سره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینلیکونو تقدیر شول. د کاب نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دی خو د نړیوال ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله مې چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستی دي، البته په دې توپیر چې داونې مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي او ویلي دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راواخلم او دغه راز به د یو روغتیایي متخصص څرګندو نه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مري یا خکېدل لري، بعد خکیږي یا بیخي نه خکیږي، چې مغه ویني او مري، دغه جواب راته سبی را کوي. سبی په خدای مې وسپارله، یا الله ماشه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الناصر احمد الحزر میوان سے. دا د کورونا ویروس څنګه هرات راغلی دی؟ دا مخنیوي بای په پاکستان کې وشي، نور پر چا وخت دا هله د چینو د ایران د چین د ازبکستان د ټول هیوادو څخه نه خپل پوله وته دي. دا غصه د سورې چې دا ویروس پاکستان کې نور نشه نه شي وسته. دا
السلام علیکم. دا کون کته سلامونه وایم بعد سلام د افغانستان ټول ول سلام پرېږم. دغه مرض د افغانستان تر اغلی دا د خدای پته پاتو سره په خیرات وری کېږي. خیراتونه وکړي، موږ ته مسلمانان یا عقیده لرو، باید هر سړی خیرات وکړي خپل تلوسه او طاقت پرې.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتہ. نوم مې محمد نبیلی د اسناد مرض د بنهیس ولایت. خو فعلا د چې دی خبره کوم، دا کوم مریض چې افغانستان تر اغلی د کورونا ویروس په نامه باندې ورته اندېښمن یم. خو څه وکړم، ډېر ناچاره یم. اندېښنه زموږ لږه نهسې راځنې ګرځولی، موږ مجبور یو خپل کار به کوو. او که چېرې دولت د دې ناروغۍ مخنیوی وکړي او د خارجي کشورو سره لکه ایران، پاکستان او داسې نور کشورو سره پله وتړي او د پرټینګ خپل پر وعدو باندې ټینګ ودرېږي او په حقیقت کې تا ګراتک د دې هیوادو ځینې بند کې او کومه پیښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې سب شوې ده د کورونا ویروس پیښه، نو او دغه نفر یو دی دوه دی هر څه چې دي کچېرې دولت به یو جلا داسې وساتي او نور کچېرې د ایران ځینې راځي هلته به ډاکتران تر څېړنې لاندې وي، نو په افغانستان کې د دې ناجوړۍ مخنیوی بالکل به د دې بیماری مخنیوی وشي ان شاء الله تعالی. السلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کې کیولو سوالی څخه خبره کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله ده د کورونا مرض په باره کې د خبرونه جوړې ثبت کړي اعلانیه لري، نو زه خپل کوم امر شوی چې ځان تابندې کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرمندان سے ٹھوک تو سلام و احترام وائم مجھ اطراف سے خبر رکھو میں واغم چې په خو دغه راکې اطمینان راکې چې دې مخنیوی به چې سره کېږي موږ نه پوهېږو نو کلینیک څخه نه ډاکټر سره وسلام به احترام
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندیښنې را سره شریکې کړې موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل دا باید ویم چې د انتاني ناروغیو متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره د بیلابیلو لارو څخه ګټه واخلي د ماسکونو استعمال د نورو انسانانو ته ډیر نه نږدې کېدل ډیرو مایاتو یا اوبو چشل او دغه د ویټامینونو خوړل مخصوصا د ویټامین سی ډاکټران وایي چې دا به ډیرو خوړل سي نو په همدې اړه د کابل د انتانی روغتون لایو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما د همکار اکرام الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونه کړې دي
باید ډیر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي خو په دې ماسک هم باید مطمئنونه اوسي ځکه دا ان پینځنوي ماسکونه نه دي یعنی دا په دې مفهوم یغې 95 چې یعنی پینځنوي فساد دی قوانتان دی سرات نه مخنیوي کوي او زموږ هغه ګران وادوال دونه په درد په زکام یا ټوخی یا په سینه او بغل باندې اخته دي د خپل باندې کوشش وکړي چې نور خلک نه ځان جلا وساتي یعنی حداقل باید 1 متر فاصله ولري او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي د هندره پیاده هغه سپی کنه چې دوی سره موجود وي د هغه نه د اول استفاده وکړي لاس پرمینځي ورسته دغه نه د لاس او اوبو صابون سره پرمینځي او که چیرې دغه امکانات نشته وي خو دغه اوبو صابون خو ان شاء الله په هر ځای کې شته په هغه سره خپل لاس مینځي
د خوراک پاړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډیر وخوړل شي تر څو تر لګ انټي باډي قوي وي
دې کوشش وکړي په لوړی قدم کې دی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي تر څو دې خپل باندې هغه ستونه لوندوي او د انتان د انتشار یا فرات لپاره موقع مساعد نه یو دوام دې باید هر خورنه چې په هغه خپل ترکیب کې وي په زیاته پیمانه سره ویتامین سی لري لکه مثلا نارنج او کینو او لیمو نور میوجات نه باید په کافي اندازه استفاده کړي تر څو دې انټي باډي د خپل باندې یو د عضویت دفاعي سیستم د انتانات مقابل کې لوړ شي
او کلان دې راته ډاکټر صاحب په علایم باندې موږ کې ځکه ساسي غاک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنیو ته ډیر لاسرسي ونه لري
او می ډول سره د کرونا ناروغي په لومړي قدم کې تبدا یعنی د 38 درجه سانتیګریډ په شاوخوا کې بدا کسان تبه لري دوهم سردردی ده دریم وچ توخی ده څلورم ساتنګي یا نفسنګي ده پنځم د تنفسي طرق هاد مشکلات په حساب او نفسنګي ده او شپږم کې د شریتا اسالات او ربطوالای پیدا شي خو عمومي نسلی خانه
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیخه مثبته تایید شو حکومت ساسي په نظر باید څو کې چې لکتر لګه نور سیمو ته د افغانستان دغه وایرس د سرایت مخه ونیول شي
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنطین شي که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنطین شکل اچول کیږي هغه کسان چې دوی سره په تماس کې وو هغه باید نور لوی ښارونو ته گشت و گذار ونه کړي او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید به محدودې او بند شي تر څو د موږ مملکت ډېر یو غریب او غریب مملکت دی خدا نه خواسته که چیرې نورو ښارونو ته سرات انتقال ورکړي نو د موږ د دې یوال د قرنطین څخه هم عاجز یو درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص په ځای باندې پرېږده
په زیات شمېر ښارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کیږي که پیدا کیږي هم شاید درملتونونو والا ایزان سره قید کی او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کې ورسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لکتر لګه اساس په نظر باندې چې پوزي ته واچي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي
تاسو مهم ته کیدای هم اشاره وکړه ماسکونه په خپله بازارونو کې ډیر محدود شوی دي په تعلیم دې څخه د هغه مملکت نه چې د چین راول کېدل به ته باندې په افغانستان او لوړ چین ته نو هغه زموږ دوستان چې یعنی ماسکونه نشي رانی ولا یا نه شخص تلای یا بعض هغه کسان چې خدای دې ته هدایت نکوي وکړي هغه مثلا ذخیره کړی د قیمتې لپاره د غوښتنې د الله پاک وشي لیکن موږ دغه نور دوستان او وګړي دي کېدلی شي د عادي دغه تکې ماسک هم استفاده وکړي او خپل لاسونه د جوړ کې دې څخه هم استفاده وکړي خو لکه مخکې مو هم چې شروع وکړه دا خپل باندې کار ناروغي د
به انتقال مخنیوای نشی کولای، لیکن بیا هم دیده ترسنگ ها نور ساری نروغه که دی در خیل پارا در خبر یو محافظتی کوار یا یو دفاعی کوار ده دیده از کولایشی استفاده بکن.
آزادی او اوریدونکی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ستاسو هغه نور پیغامونه راوخلو چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې مو ازادي رادیو ته رسولې دي.
بعد سلام پکاره پیغام ورسی د پاکستان څخه چې خپل شروع دي سوارانه ساتي او بغیر پیسو ټول شپه او ګیر کې او ناسي او هیڅ وکړي پوښتنه نه کوي او ټول ورپسې خیره او هزارونه کوي. هلته زما ته دا سوال دی چې دا پیغام لوړو چارواکو ته ورسي. د ننګرهار د لوړ چارواکي دغه رشوت پرېږدي او په دې مظلوم ملت باندې زړه زهیر کړي او خپه کړي او دوی پوښتنه وکړي او بغیر پیسو باندې دغه ویزې ورته شروع کړي او که بیا حکومت خیر دی یو زر روپۍ پنځه سوه روپۍ عوامو نه اخلي خو دوی مظلوم دی نه کوي لکه دا شپږ زره اته زره دغه روپۍ اخلي که څوک یې وکې نه باسي که نه یې وکې ښکاره درته چې جوړه پیسو والا راځي او بغیر پیسو والا راځي په مخامخ د لوړو چارواکو نه دا هیله ده که کابل وي او که دلته وي که د والي صاحب وي کار کوي چې خدای ته دې وګوري او داسې چې لاس نه راغچوي او د غریب او مظلوم پوښتنه ده وکړي دغه ویزو کې دا اسانتیا راولي.
هلو زه د سازان د ولایت ګیزاب ولسوالۍ نه خبرې کوم چې موږ د طالبانو نه دا غواړو چې موږ دغه مخابراتي شبکې یا لکې
طالبان کم اور بند سویری دروازے سامان یا پنکھی نور شان جی پسرایو کی یا برقی دا ټول دی وای غلا کیږي غلا په شروع د نوزو د طالبانو څخه اهل لرم چې دا زموږ د کورو حفاظت وکړي څوک غلا مجازا کی او غلو په نه جدا و ساري ماته د وطن زنګ ول ټول اوس غلو ور مقصد دي شان دی راچلی د خلکو کورو بستری او هیڅ لا نه پیږي د طالبانو څخه اهل لرم ورور چې دا زموږ کم وسایل او شی چې دا موږ د خپل دربدر یا ما ځخ خپل شکم راوړي دي نو نور هغه شان کوله غلو وړي غلو وړي دي روان دي نو دا مخنیوي ځینې واړم و سلام د ازادۍ د راډیو کارکوونکو یو جان مننه. سلام علیکم.
بله السلام علیکم. کښ سرغلی ګل افغان د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې غوښتنه مې دغه دغه کمی دواوي چې د زراعت په برخه کې دي ځکه هلمند یو زراعتي ولایت دی نو کمی دواوي چې راوړل کېږي دا با کوچتا دواوی دی او د دې پر ځای چې کښت زموږ کرکیل ته ګټو کې د هغه پر ځای ډیر تاوان مشتکړی دی نو زموږ د هغه دواو څخه کم نه دواوی چې د ایران سره یا د پاکستان سره راولل کیږي باید چې هغه په معیار برابر وي او کم تاریخ چې دی هغه تاریخ یې هم بالکل جعلي تاریخ پروالی دی نو موږ یعنی شپږ وار ما خپل غنمو ته دوا راوړې په اووم وارې سره دغه دوا فیصه یې ده نو زه غواړم چې په دغه برخه کې که هر یې وي که هغه د مامور وي که وزیر وي کار یې وي دغه دواوې چې راخارجوي که زموږ افغاني پانګوال وي هغه باید چې دغه دواو ته ډېر پام وکړي ځکه زموږ هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی او ټول پر زراعت ولادي نو موږ د دې پر ځای چې موږ د ګټې د پاره او هغه تاوان کوي نو زما یو هیله او ارزو دغه د دې ته چې دغه دواوی تاسو په لابراتوار کې ګوري بیا یې دلته راوړي او سلام په احترام.
مله دا د یو په تم کې د نرخ له سوافي کې ټلیفونونه کار کوي تاسو ویلې په کوم ځای کې کار نه کوي اوس دا دې د خوشنه د کوارې دا په دې فضل ته کارون کار شروع کړی دی ټول صدق.
السلام علیکم. مجد د کندهار ولایت د ولسمه نه څخه خبر کوم
د ازادي راډیو ټولو کاره کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. اصل سلام از مارا مشکل دی د کندهار د دولتي ولایت کې ډېر غریبان خلک اوسېږي. ټوله د جنګو د مسکینۍ د دربدري سره ته راغلي دي او کمی په دې غرو کې نو سروالي والا راځي دلته کورونه نړوي چې وایم دلته د امریکي پارک جوړوو. آیا د خلکو لپاره پارک مهم دی که ژوند ټول هغه خلک اوسېږي چې د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت نه لري؟
السلام علیکم. زیادی ورسره نه خبر کوم عبدالرحمن زیادی مایبین پر احساس کې ډیره وخت دروړی ده. رو خاله دی او دې ته کومي جوړی یو ډاکټر ته ور وایي او ډاکټر ورته په دې پرچی په مقابل کې لاسر افغاني رشوه کې واخلي او دې کې ور چارواکي هم دخلي او نمایندګان هم دخلي. سلام. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اخته دی وکی چې ستاسی ستونزی اروند مسولینو هم اوریدلی وی داد ستاسی پیغامونو موش با امانت سره خبره کړم. دی خبرونی وقت هم دوم رو یو ځل بیا د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. او تاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وه او خپل نظرونه مو راسره شریک کړي وه. تر بل خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سوالگریم جوابونا هیروم برت درزم کچی جیب پا بڑو جای رکوام برت درزم کچی جیب پا بڑو جای رکوام برت درزم ماخه تج بس وڅه تمين وزرنا ماخه تج بس وڅه تمين وزرنا پر سر باندې اورنا چلاوم ګرته ترجم پر سر باندې اورنا چلاوم ګرته ترجم سوالګر هم جوابونه میرا هم ګرته سباون میتال غیز لیره نا کیچی سکتا سباون میتال غیز لیره نا خوبونا پلی موکی زنگوام برت درزم خوبونا پلی موکی زنگوام برت درزم سوال گریم جوابونا میرم برت درزم